د ماشام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. د دیرش دقیقې خبرونه زه احمد شي بروند کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو د کابل ښار وی خواته په میدان ښار کې لزان وژون کې بلی د خبرو چې درې تنه وشل او پلسکونو کسانې ټپیان کړی دي. د همدې کابل بل لور ته په سروبي کې بیا ځان وژون کې بریټ کون کې نیول شوې دي. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقا علي کوزي اوروي.
په میدان وردګو کې د ځان وژنو کې حمله له امله درې کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي هغه دوه تنه نیولي چې غوښتل یې د عاشورا په مراسمو کې ځان وژنو کې حمله وکړي. او مظاهره کوونکو د مصر په دریو ښارونو کې د اخوان المسلمین دفترونو ته اور واچاوه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په ویزان وژنو کې حمله کې درې کسان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. د دې ولایت د روغتیا رئیس غلام فاروق مخلص ازادي راډیو ته ویل په پیښه کې تر نوي زیات کسان ټپیان شوي دي.
ټوټل د نوي نفر دي. ولې ډېر نفر د کولسن فورس مرکز ته هم انتقال کړي او ځینې نور هغه مرکز ته هم انتقال شوي او درې نفر د شهیدان دي. پنځه نفر هغه دي نارینه دي چې د پنځه نفر نه یې څلور ماشومان دي او پنځه لسې ښځینه دي.
وسلوالو طالبانو د حمله مسولیت منلی دی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد وای د حمله په کابل کې د چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت لخوا د څلورو طالب بندیانو د اعدامولو په غچ کې شوې ده. افغان چارواکي وایي د نن سهار دا حمله د افغان ځواکونو د هماهنګۍ مرکز ته نږدې شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هغه دوه تنه نیولي چې غوښتل یې د عاشورا په مراسمو کې ځان وژونکي بریدونه وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا دوه کسان د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د ځان وژونکو حملو له واسکټونو سره نیولي دي.
یک ګروپ خطرناک تروریستیه کې
یو خطرناک تروریستي ډله چې د ځان وژونکو بریدونو د واسکټونو په جوړولو او د ځان وژونکو لخوا په کابل او نورو ولایتونو کې د مشخصو هدفونو په نښه کولو کې لاس درلود پرون ونیول شو. سریخی وای لنی ورشو کسانو څخه تحقیقات جریان لري. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وای په اکثرو ولایتونو کې د معلولینو لپاره ځانګړې شوې خرګوټي د زورواکانو لخوا غصب شوې دي. مرمن امینی افضلی پرون په ننګرهار ولایت کې ویل د ستونزې له اړوندو والیانو سره شریکه کړې ده. مرمن افضلی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې معلولین د خپل معاشونو د کموالي او نورو ستونزو په اړه شکایتونه لري. خبرونه آزادی راډیو اوري. د مصر دولتي ټلویزیون وای مظاهره کوونکو نن په دریو خارونو کې د اخوان المسلمین ګوند دفترونو ته اور واچوه. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د جمهور رئیس محمد مرسي مخالفانو او ملاتړو د جمعې په ورځ په ټول مصر کې لاریونونه وکړل. راپورونه وای په سویس، اسماعیلیا او پورت سعید خارونو کې د اخوان المسلمین د ګوند د سیاسي څانګې ازادۍ او عدالت دفترونو ته اور واچول شوی دی. په اسکندریه ښار کې د جمهور رئیس د ملاتړو او مخالفانو ترمنځ د نښتو راپور هم ورکړ شوی. محمد مرسي چې د اخوان المسلمین د ډلې دی د پنجشنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ او خپل صلاحیتونه زیات کړل. مخالفان وایي مرسي په دې فرمان سره د ډیکتاتورۍ واک زیات کړی او د تیر کال د پاڅون کوونکو په ارمانونو حمله کوي. په عین حال کې نن د مصر د مرکز قاهرې تحریر میدان ته نږدې له مهمو دولتي دفترونو بهر امنیتي او پوځي ځواکونه ځای په ځای شوي ول. د اروپایي اتحادیې مشرانو د دې اتحادیې د اوه کلنې بودیجې په اړه د دوهمې ورځې لپاره خپلو خبرو ته دوام ورکړ. د دې خبرو لومړی پړاو د جمعې په شپه د بلجیم په مرکز برکسل کې د اتحادیې لپاره د 2014 نه تر 2020 کال پورې د 1 تریلیون ایرو د بودیجې په سر له کومې نتیجې پرته پای ته ورسید. د اقتصادي ورو ودې او په زیاتو هیوادونو کې د سختو مالي مقرراتو له امله انګلستان، جرمني او د اروپایي اتحادیې د بودیجې نور مرسته کوونکي هیوادونه زیار باسي چې لګښتونه راکم کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې د ورځې غونډې ته روانېدو مخکې وویل په غونډه کې د یوې واحدې پرېکړې په اړه شک لري. ما تل ویلي دا به ډېره حیرانوونکي نه وي چې یوازې نن لومړی پړاو شي، موږ به یې په راتلونکو څو ساعتونو کې ووینو. زما په فکر دریزونه لا هم لري دي او که د دوهم پړاو اړتیا رامنځته شي موږ به یې ومنو. د اروپایي اتحادیې رئیس هرمان وان رامپوا د پنجشنبې په ورځ د بودیجې په مسودې کې د 80 میلیارد یورو په کمولو ټینګ شو او وړاندیز یې د سترو مرسته کوونکو غړو قناعت حاصل نه کړی شو. فرانسې په عین حال کې د بزګرانو لپاره د مرستو د دوام او د اروپایي اتحادیې بېوزلو هیوادونو ته د پراختیايي پروګرامونو غږ کړی دی. د جرمني، انګلستان، هالنډ او سویډن په څېر هیوادونه چې د اروپایي اتحادیې د بودیجې زیاته برخه ورکوي او لږه ګټه ورڅخه ترلاسه کوي ټینګار کوي چې د سختو مالي مقرراتو وضع کول د اروپا د پورونو د بحران د حل تر ټولو غوره لار ده. او روغتیایي چارواکي وایي یو فلسطینی نن د غزې پولې ته نږدې د اسرایلي عسکرو لخوا په ډزو ووژل شو. د اسرایلو د پوځ ویاندي دا پیښه نه ده تایید کړې او وایي د جمعې په سهار د فلسطینیانو لوري ته مزاحمتونه شوي ول او عسکرو د خبردارۍ ډزې کړې. که چیرې د فلسطینی وژنه تایید شي دا به له یوې اونۍ اوږدې شخړې وروسته د حماس او اسرایلو ترمنځ له اوربند راهیسې لومړۍ وژنه وي. د حماس ویاند سامي ابو زهري اسرایل د مصر په منځګړتوب له رامنځته شوي اوربند څخه په سرغړونې تورن کړ. په عین حال کې اسرایل اعلان وکړ چې په تلابیب کې په یو بس کې په بمي چاودنه مشکوک کسې نیولی دی. په دې چاودنه کې 20 کسان ټپیان شوي ول. چارواکي وایي دا سړی عرب ټبره اسرایلی دی له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره یې تړاو درلود. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. په میدان ښار کې د ځانوژن کې بریډ د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتي او درې تنه وژل شوي دي. د دې پیښې جزئیات وړاندې خبرو.
ګهاري په یو مازه موټر کې چې د انفجارې مواد نه ډکړې او پاتې په خاصه چولیو.
دا به هم اوري چې بل ورته په کابل کې دوه تنه د ځانوژن کو بریډونو په تور نیول شوي.
تاري وسکټونو سره دوی نیول شوي دي او دوی کوشش کوي چې کابل ته راشي دنه نشي. نو خوشبختانه په نوښت دونه مسته.
په کابل کې د رواني اونۍ د 14 اعدام شوی افغانانو د یو مجرم پلار ازادي راډیو ته وویل چې زوی یې په نکړې ګناه اعدام شو.
یو سیاسي شبکه چې اوس هم په فرار کې خراب ده چې دا عمل سره کوي.
سبا ته په افغانستان کې د عاشورا ورځ لمانځل کیږي. ځینې کسان د امنیت ټینګېدو ته اندېښنې لري. په پاکستان کې بیا حکومت د عاشورا د لمانځلو لپاره د امنیت ساتلو په مقصد موبایل او بي سیمه ټلیفونونه بند کړي دي. تر شپږنی مو بجو یو شمیر نور مطالب هم له ازادي راډیو اوریدلی شي. نن سهار د میدان وردګ ولایت په مرکز کې چاودنې درې تنه وژلي او تر سلو ډېرې ټپیان کړي دي. د پیښې په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال سید شاه سقیم رپورټ لري.
ځانمرګې برید نن سهار د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې امنیه قومندانۍ ته نږدې شوی دی چې پکې تر اوسه پورې 101 تن ټپ شوي او درې نور وژل شوي دي. په وژلو شویو او ټپ شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې په برید کې ټول ټال 90 تنه ټپیان شوي او درې نور وژل شوي دي. دی وایي په برید کې د میدان وردګو د زندان ګڼ شمېر بندیان او د ودان په نامه د نشیانو د تداوي د روغتون یو شمېر کارکونکي هم ژوبل شوي دي. شاهد په خبره په برید کې د عامو وګړو 25 کورونه هم نړیدلې دي.
ګهاري په یو مازه موټر کې چې د انفجارې مواد نه ډکړې او پاتې په خاصه چولیو. په همدغه کوڅه کې د مرکزي سعید افسر دی په کوڅه کې دولت کمانډیا شاته انفجار ورکړی دی. انفجار په لامل دلته ملکي کسانو کورونه ډېر خلکو شي ډېر تلفات اوښتي دي. مجموعاً تلفات چې موږ دا اوس تاسو سره خبرې کوو نوي کسان روغتون ته راوړل شوي دي. په نوي کې 15 نارینه دي. په دې کې یوولس پکې ښځې دي، 4 پکې ماشومان دي. په شهیدانو کې 2 کسان چې دي ملکي کسان دي، ولایت کارکوونکي دي او یو پکې ښځه شهیده شوې ده.
خو د میدان وردګو د ملکي روغتون رئیس عصمت الله سیم بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته 101 ټپیان راوړل شوي دي. دی وایي په برید کې د دوی روغتون هم نړېدلی او ځینې ډاکټران یې ژوبل شوي دي.
په حدود یو مریض روغتون کې موږ سره راجستر شوي او کیدای شي په حدود 40 نفر مخکې لګنا چې موږ راجستر کړو هغه سره کومکونه اوس وغتلي. پولیس هم شته او عام خلک هم شته، حتی ډاکتران هم شته، مریضان هم شته. موږ روغتون کې زخمي شوي موږ څومره خساره خپله روغتون ته وختي یوه شپه جوړه نه ده.
د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې دغه برید د خپلو هغو ملګرو د غچ اخیستنې په موخه کړی دی چې په تیرو دریو ورځو کې په کابل کې په دار ځړول شوي وو. دی وایي په برید کې لسګونه بهرني او کورني سرتیري مړه او ټپیان شوي دي. څه موده وړاندې هم په میدان وردګو کې دې ته ورته ځانمرګي برید شوی وو چې لسګونه تنه عام وګړي په کې مړه او ټپیان شوي وو.
د میدان ښار په ځانوژن کې چاودنې کې نن سهار درې تنه ووژل شول او تر سلو ډېر ټپیان شول. طالبانو ویلي دي چې دا یې د هغو کسانو په ځواب کې کړی دی دا برید چې په کابل کې روانه اونۍ په دار اعدام شول. د یو اعدام شوی مجرم د پلار څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اوري. خو اوس په ورشو کابل ته په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې دوه تنه ځان وژونکي یې نیولي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویاند وویل دغو ځان وژونکو غوښتل د محرم په لسمه د آزادارانو په غونډو کې ځان مرګ بریدونه ترسره کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نیول شوو دوو تنو د ځان وژونکو واسکټونو د جوړولو او افغانستان ته د هغوی د لیږدولو له شبکې سره تړاو درلود. دوه تنه ځان وژونکي چې تېره شپه د کابل د سروبي په ولسوالۍ کې د پولیسو لخوا نیول شوي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وښودل شول. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي وویل
د افغانستان ملي پولیس پرون په یو ډېر ځانګړی عملیاتو کې دوه کسه تروریستان چې دوی تلاش درلوده بلو چې سبا دپاره یو څه حملو ته لاس ووهي د څلور انتحاري واسکټونو سره دوی نیول شوي دي او دوی کوښښ کوي چې کابل ته راشي دننه شي. نو خوشبختانه پرون شپه دوی ونیول شول. دغه کسان دي چې تقریبا د واسکټ جوړولو کې ډېر سهم لري. تقریبا په ټولو تېرو حملو کې چې په کابل کې شوي او نورو ولایتونو کې شوي استعمال شته چې دوی لاس درلود او دوی دغه مهارت درلود چې دا واسکټونه جوړ کړي. زموږ دپاره دا لوی الله سرونه ده. نو امیدوار یو چې نور کسان هم کدوی سره شریک هغوی هم ونیول شي.
صدیقي وویل نیول شوی یو خاټول او بل بریالی نومیږي او دواړه افغانان دي. صدیقي دا هم وویل د دوی یوازینی هدف دا و چې د محرم الحرام په لسمه ورځ د دعاګانو په ځانګړو غونډو کې ځان مرګي بریدونه وکړي. صدیقي له خلکو وغوښتل چې په دې ورځ د مشکوکو افرادو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي سو د خلکو دینی مراسم په امن کې ترسره شي.
برای مسئولین برگزاری مراسم سوگواری بر فردا تقاضای ما هست که متوجه باشند.
دوی د سوگواری د مراسم له مسئولینو هیله ده چې ډیره توجه وکړي. څوک چې مشکوک وي په حق له پولیسو ته اطلاع ورکړي او د امن د خوندیتوب په خاطر دی له خپلو پولیسو سره مرسته وکړي. خلک وای افغان امنیتي ځواکونه باید د هیواد د پولو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي سو مخالفین ونتوانیږي چې تر خارونو او یاد خارونو تر دروازو ورسیږي.
د کابل په سوربي ولسوالۍ کې دوه ځان وژونکي برید کوونکي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا نیول شوي دي. بل لور ته د عالمانو د سراسري شورا رئیس او غړیو د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره نن په کتنه کې یو ځل بیا ځان مرګ بریدونه حرام وبلل او هغه یې په کلکه وخندل. د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا رئیس او غړیو نن له جمهور رئیس سره پارک وکتل او په دې کتنه کې د دغه شورا وروستۍ مصوبه ولوستل شوه. د عالمانو شورا په دغه مصوبه کې د سعودي عربستان د لوی مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ لخوا د عرفی په خطبه کې د ځان مرګ بریدونو د حراموالي په اړه ورکړل شوی فتوا او قرآني آیتونه او حدیثو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي دي څنګه چې انساني نفس د انسان خپل ملکیت نه دی او نشي کولای هر ډول ناروا تصرف پکې وکړي بلکې دا یو ستر الهي امانت دی. د خپل نفس وژل د بل د نفس د وژلو د ګناه څخه زیات او حرام عمل دی ځکه انتحار کوونکی هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان له منځه وړي. حامد کرزي د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا له مصوبې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او هغه د افغانستان د خلکو او مسلمه امت په خیر وباله.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت په خپل وخت کې.
په کابل کې د سیشن بیا او چهارشنبې په ورځو کې 14 تنه اعدام شول. په دوی کې یو هم د فراه ولایت دی چې پلار یې د بشري حقونو له ډلو غواړي چې د دې پیښې څېړنه وکړي. د خپل زوی بې ګناه ګڼي. له فراه احمد شاه فطرت رپورټ لري.
اول بحال سیو تکول سیو برق تبر کول سیو پس لغه سو کو دی غرغره کړی
دا دا کس د پلار جغ دی چې په دې ورستوي کې د پلوچر خپ محبس کې دم شوی دی. عبدالغنی د الماس پلار وای چې زوی په ناحق دم شوی. الماس د عبدالغنی زوی دی وزوانه تشتونی او وژنې په جرم دم شوی. خو عبدالغنی وای چې دا کس د زوی نه تشتولی بلکې بل چا تشتولی او بیا یې وژلی دی. عبدالغنی چې وښکي تر سترګو تویږي د بشري حقونو د نهادونو څخه غواړي چې د ده د زوی د اعدام په هکله دې څېړنه وکړي.
دا لس ګولو څخه مخکې ټوله فراه خبر دی چې په نام د حاجي محمد عمر چې امنیت ملي ګیر کړی دی. ټوله فراه دا ټوله ولسوالۍ د بلابل خبر دی چې دغه هلک دغه سړي ښکته کړی دغه سړي حاجي محمد عمر وژلی دی ښکته کړی دی. دی او بل اخر بی گناه انسانان باید دا اخبار دی په دغه یو سیاسی شبکه چې اوسن په فرای کې قرار لري چې دا عمل تصرفي دی د لپاره چې خپل زور خلک او رسالت چې په تاسو کې راځي
د بل خاوی په فرای ولایت کې دین عالمان د اعدام سزا او قصاص د نورو کسانو د ژوند لپاره اړین بولی مولوی عابد د فرای ولایت د علماو د شورا غړی وایي کې چې کورسته تر چړونو او تحقیقات څخه په شریعي ډول سره اعدام شي نو په اسلامي شریعت کې کوم ستونزه نه لري
دا خو داسې دی چې قرآن په دې کې کامل اړونای اچولی دی الله تبارک وتعالی فرمایي ستاسو دپاره ای صاحبان د عقل او د دانش په قصاص کولو کې چې دی دا حیات دی او ژوند دی ستاسو دپاره یعنې دا معنی که چیرې څوک ستاسو تصمیم د قتل ولري نو بالاخره چې دی وویني چې هغه بل سړی قتل وکړي او قصاص سوه نو دی بیا منصرف کېږي د خپل د تصمیم نه نو په واقع کې دا حیات دی د ټول عالم دپاره او ښه اغیزه هم لري
څوارلسم د افغانستان د جمهور رئیس په حکم سره د پلچرخي په مابعث کې اعدام شول په دغه څوارلسو کسانو کې دوه تنه یې د فرا ولایت اوسیدونکي هر یو الماس او عبدالوهاب وه اړوند چارواکي وایي دغه دوه تنو کابو درې کاله مخکې یو فرعي اوسیدونکی وروسته تر برمته کېدو وژلی نو ځکه یې د اعدام سزا ورکړله
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
سبات د عاشورا لسمه ده په کابل ښار کې د تیرو کلونو په چیر بیا هم د امام حسین د عاشورا د لسمې ورځې لمانځلو ته د آزادارانو لخوا ځانګړي تدابیر نیول شوي دي د ښار د تکه خانو ځینو جماعتونو او ګڼ شمېر ځانګړو ځایونو پر دیوالونو او دروازو تورې ټوټې چې آیات او حدیث پرې لیکل شوي ځړېدلې دي تفصیل له کابله د خان محمد سین پر رپورټ کې
د محرم الحرام لسمه په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي او خلک په جماعتونو تکیه خانو او ځین نور او ځانګړو ځایونو کې دعاګانې کوي په افغانستان کې هم یاد ورځ د شیا او سنی مذهب د پیروانو لخوا نمانځل کیږي د کابل ښار د تکیه خانو پر دروازو او دیوالونو او یو شمېر واټونو کې تور او شنې ټوټې چې آیتونه او احادیث پرې لیکل شوي تر سترګو کیږي د دې غونډو او محفلونو تنظیمونکي وایي چې د مراسمو د ترسره کېدو ټول لګښتونه خلکو په غاړه اخیستي دي د کابل ښار د چنداول د جعفریه جماعت مسؤول محمد باقر شیخ زاده د دې ورځې د فضیلت په حق له وویل
در هر تکیه در هر حسینیه در هر مسجد در روز عاشورا همیشه مردم بید
دی وای په هر تکیه خانه په هر حسینیه او هر جماعت کې د عاشورا په ورځ خلک شخصي لګښتونه کوي امام حسین د خلکو په زړونو کې احساس اچوله دا احساس اوس هم ژوندی دی د زړه له کومې ورته دعاګانې کیږي او خلک دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره نمانځي په دې ورځ په کابل ښار کې خلک خیراتونه کوي اوبه شیدې شربتونه او داسې نور مواد نورو ته صدقه کوي ښاغلي شیخ زاده وویل دا هغه ورځ ده چې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت امام حسین د دل دوا او یارانو سره د کربلا په دښته کې شهید کړی شو د همدې له امله خلک د آن حضرت مبارک روح ته په جذبو او احساساتو دوا کوي ځینې کابل خاریان وایي باید په دې مراسمو کې له پوره احتیاطه کار واخیستل شي سو د نورو د ستونزو سبب نشي
حضرت محمد بھائی کہ دیکھے ڈیر احتیاط سے ہو خلق تازہ سکھورنے کی ہو تجدید سے ہو خدا کا وعدہ افغانستان ملت تو مسلمانان زاورت بخو ورس تجدید سے قرار باندھے پارانی سر ہے متقد مختقضا ہے امور خلق تے تقریب نہ رسے گو
د افغانستان جمهور رئیس خاغلی حامد کرزی سو رز مخ کې د دې ورځې د منځغونډو لمسؤلینو هیله وکړه چې په دې ورځ د لبش پړ احتیاط او زیرکۍ څخه کار واخلي سو مخالفین ونه شکړای چې په دې مناسبت مبارک جوړې شوې غونډې زیانمنې کړي تیر کال په همدې ورځ د کابل په مرادخانی سیمه کې د ابوالفضل رحمت الله علیه د زیارت مخې ته د دعا کوونکو په غونډه کې د یو ځان وژونکي برید په نتیجه کې شاوخوا اتیا تنه ټپیان او وژل شوي وو
په افغانستان کې د عاشورا د ورځې لمانځلو ته د امنیت اندېښنې شته هاخوا پاکستان وایي د عاشورا د مراسمو په وخت د امنیت د تضمین او د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره د موبایل او بي سیم ټلیفون خدمتونه ځنډولې دي فریده هوډ سیفي او په ډیر نور جزئیات
پاکستان د موبایل ټلیفون خدمتونه د جمعې په ورځ په لویو ښارونو کې وزنډول سو په دې توګه د محرم په لسمه ورځ د تروریستي حملو مخه ونیسي موبایل او د بي سیم ټلیفون خدمتونه په موقته توګه د کراچۍ په تجارتي مرکز کې هم بند شوي وو. دا دوهم ځل دی چې پاکستان د عاشورا د مراسمو پر مهال د موبایل شبکو فعالیتونه بندوي. یو ځان وژن کې چې بمونه یې پر ځان تړلی وو د پنځشنبه په ورځ درويشتنه وژل او دوه شپې ته نورې په راولپنډۍ کې د شیګانو د غونډې پر مهال ټپیان کړل. دا په وروستو پنځو میاشتو کې تر ټولو خونړۍ پیښوه. سکال د عاشورا ورځ یعنی د محرم لسمه په پاکستان کې د یکشنبې له ورځې سره سمون خوري. د عاشورا په وخت کې فرقه یي حملې زیاتېږي. د بشري حقونو ډلې پر حکومت سختې نیوکې کوي او وایي چې د سخت دریځو د تاوتریخوالو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. په پاکستان کې د موبایل ټلیفون د خدمتونو موبایلینګ یو چارواکي ویلي دوی په سیمه ایز وخت د جمعې د سهار له 8 بجو راهیسي خپل خدمتونه درولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ټلیفون د خدمتونو تر بندیدو د مخه په دې باب اعلان کړی و او وایي چې دا کار یې د محرم په لسمې او تر هغې وروسته مودې کې د امنیت د تضمین په هدف کړی دی. د پاکستان جنوبي ایالت سند چې مرکزی کراچی ده همدا شان د امنیتي دلایلو له امله جمعه عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په دې ښار کې ډیر تجارتي کارونه په ټپه ولاړ دي. دوکانونه بندي او سړکونه او لوی لارې تشې دي. د 2009 میلادي کال په دسمبر کې د کراچۍ په ښار کې د عاشورا په وخت د ویزن وژونکي حملې په ترڅ کې درې څلوېښتنه وژل شوي وو.
په پاکستان کې د عاشورا لپاره موبایل ټلیفونونه بند شوي دي. کوټه هغه ښار دی چې په عاشورا کې امنیت ته اندېښنې ډېرې وي. په دغه ښار کې د تحریک نفاذ فقه جعفریه لخوا یو بیړنۍ غونډه جوړه شوې وه. د دغه بیړنۍ کانفرنس په ارتباط د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل د دې ټولنې له یو مشر قانون پوه محمد علي سره مرکه کړې او په پیل کې د خبري غونډې د هدف په اړه ترې پوښتلې.
دا د نواسه رسول حضرت امام حسین علیہ السلام محرم چې دا د ذاتی ازاداری یو زمج اسوالس نکات وو. اول خدا د چې حکومت چې دا زمج نه صرف زمج اله تشی بلکې د تمام شهري چې اوس یو خوف کې مبتلا د کوټه کې بالخصوص کوټه لمداروډیا هزار ټاون کې نو موږ غواړو چې کم حفاظتي اقدامات کړي هغه ډیر مضبوط وي او دشمن کم چې عدالت لري خو نه خسته دی او نقصان هغه کامیاب نسی.
څومره اطمینان تاسو ته درکړې دي چې دوی به کلک امنیت ساتي؟
اوس خو مطلب کوم چې موږ د آی جی ایف سی سره آی جی پولیس او نور سیکټری داخله سره چې وختن فوختن چې کوم میټینګان اوسو نو هغه مطلب یو داسې ته چې لږ اطمینان بخش دی. لیکن چې د مکه اوسو اوس دا یو مشکوک خبر دی چې څنګه سیکورټی ست د فوج باندې چې اوسو عام شهري اوس خو غواړي چې ازموش کوم محافظان دغه دی کوم وخت چې د دې پوری داسې قاتلانه ملکیږي نو موږ عام شهري څنګه محفوظ یو سوالې نشان دی پدې کې.
په داسې حال کې چې دلته په کوټه کې امنیت خرابوند دی نو آیا شنه ده چې دغه د عاشورا د اوومې او د لسمې ورځې جلوسونه یو څه محدود سي؟
دا خو داسې نه ده چې موږ جلوسان محدود کړو نو دغه حفاظت بکیږي. یو خو تاریخي خبر ده چې کوم وخت چې کربلا واقع پېښ شوی نو د ټولو نو سه رسول بی بی زینب واغه قافله دیخه په بازار کې بوتلو نه کوم چې کوشنی بازار وو نیم کیلومتر بازار وو چې تقریبا 8 غنټه په بازار کې ودرېلو نو خدا خو غس رنګ احتجاج دی نه چې حالات سم نه دي. دا ډیماند ټول چې سیاسي جماعتونه د هغه د پاره مطلب داسي وکنه هغه هر ورس کوي مشخو د یو کال چې کوم مرم میاشت راځي صرف دوه ورس چې د لس ورس خو د دې کل دغه ده پژوم بعد چې دا کوشنی جلوسونه مجوباس ووم چې دا پروايت باندې کوټه شهر کې بسيټي کې یو جلوس کیږي او پلسوم کې
خپل استاس معلومات څه دی تاسو ته خبره کوم دلته شي مسلمانان دي تاسو ته چاله خوایا ټلیفونونه چې موږ د شورا پر جلوسونه یا حمله کوي چې خبره داسې نه
دا څه دا چې کوم دا تھریټ شيستا چې کوم صحافیا نظرات دی میډیا دی دای ته دای ټلیفون کوي یا په میډیا کې ور کوي نو کالدم ګروپ چې مختلف ناموں کے اس ریسس سوی دی یا نو میں بل واخ دای دو اغه خواسته دا بالکل شور شار دی حکومت پیژنی دا مطلب ایجنسیز پیژنی دی پیژنی چې څوک
په کوټه کې مو د تحریک نفاذ فقه جعفریه د ټولنې د یو مشر محمد علي سرګندونی اوریدي چې وی ویل د شیا و امنیت ته اندیشنه زیاته ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د مصر د حکومت مخالفان په پلان کې لري چې د قاهرې د تحریر په میدان کې د ولسمشر د نوي فرمان پر ضد پراخې مظاهرې وکړي. د نوي فرمان له مخې به جمهور رئیس ډېر اختیارات ولري. په دې اړه فرح هیواد رپورټ لري.
نوی فرمان چې د پنجشنبې په ورځ اعلان سو، جمهور رئیس ته اجازه ورکوي چې د انقلاب د ساتلو لپاره هر فیصله رد او یا هر ډول اقدام وکړي. په فرمان کې راغلي دي د جمهور رئیس لخوا صادر سوي احکام او فیصلې نهایی او قطعي دي او په وړاندې یې د استناف غوښتنه یا اپیل نسی کېدی. د جمهور رئیس نوی فرمان د پخوانی ولسمشر حسن مبارک او د هغه نور ملګرو پر خلاف چې د پاتسون په جریان کې د اعتراض کوونکو په وژلو تورن دي، د دوسیو د بیا پرانستلو لاره هم پرانیزي چې له سره محاکمه سي. د ولسمشر مرسي ملاتړ کوونکي د فرمان له اعلان څخه وړاندې د سترې محکمې مخې ته راټول سوي وو. د هغې غوښتنه دا وه چې قضایه قوه باید د حسن مبارک له ملاتړ کوونکو څخه پاک سي. د جمهور ریاست ویاند یاسر علی د مصر په دولتي تلویزیون کې د جمهور رئیس نوی فرمان ولوست.
تعاد التحقیقات والمحاکمات في جرائم قتل وشو
ټول هغه کسان چې په پخوانی رژیم کې یې سیاسي او یا اجرایوي رول درلود او هغوی د اعتراض کوونکو پر وژلو یا د اعتراض کوونکو پر خلاف په نورو جرمونو تورن دي، د هغوی په اړه به تحقیقات او محاکمه له سره پرانستل سي. دغه کار د نورو قوانینو په جمله کې د انقلاب د ساتلو د یو قانون لمخې اجرا کیږي. څلور اتیا کلن حسن مبارک لوړاندې په عمر حبس محکوم شوی دی. دغه حکم به تر هغه د اجرا وړ وي تر څو د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې یو بل نوی اساسي قانون جوړ او نوی پارلمان انتخاب سي. په دې فرمان کې ویل شوی دی چې هیڅ یو محکمه نسی کولای دغه شورا چې نوی اساسي قانون جوړوي منحل کړي. د شورا ډیری غړي اسلامي بنسټپال دي چې له اخوان المسلمین سره متحد دي. جمهور رئیس مرسي د همدې ګوند غړي دي. اصلاح غوښتونکو بیل مظاهره کړې دي. هغوی پر جمهور رئیس مرسي تور لګوي چې غواړي د یو دیکتاتور په څیر د دولت ټول اختیارات او واک په خپل لاس کې ونیسي او د تیر کال د اعتراض کوونکو پر ارمانونو خاورې واچوي. د مخالف ګوند مشر او په ملګرو ملتونو کې د اټومي وسلې د څار د ادارې پخوانی رئیس محمد البرادعی وویل مرسي له خپل ځان څخه د مصر نوی فرعون جوړ کړی دی. نوموړی وویل مرسي د دولت ټول واک انحصار کړی دی.
خبری مجله اوري.
د اروپایي هیوادونو مشران په بروکسل کې پر دې خبره کوي چې له 2014 تر 2020 میلادي کلونو پورې د اروپایي ټولنې بودیجه څومره وي او پر کومو پروژو ولګول شي. چارواکي وایي پر ځینو مسایلو د اختلافاتو له کبله شایي خبري نتیجه ورنه کړي. په دې اړه له صالح محمد صالح څخور.
د اروپایي بودیجه کمیسیون تر یو ټریلیون یورو د زیاتې بودیجې پیشنهاد کړی چې 15% به یې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو عمدتاً د ناخالصو عوایدو پر اساس له حق العضویت څخه برابرېږي. د دې بودیجې 4 یا 5 برخه به د اروپایي ټولنې د ګډې کرنیزې پالیسۍ او په نیستمنو هیوادونو کې د پروژو د تمویل لپاره د پیوستون د سیاست له طریقه مصرفېږي. د اروپایي پالیسۍ په مرکز کې د جینس امانویل لیتس په خبره د دې بودیجې د تفصیل په اړه مذاکراتو تون باسونه پاره ولیدی.
The overall budget is 1% of the overall European.
دای وی ټوله بودیجه د اروپای ټولنې د اقتصاد 1% جوړوي. خو اوس موږ د دې فیصدې د یوې کوچنی برخې لپاره مبارزه کوو. بل اخر موږ د زیاتو پیسو په اړه خبرې نه کوو. دا بسونه د دې لپاره مهم دي چې پاین وخت کې سیاسي چنو حل کیږي. د غوړې هوادونو مشران چې کله خپل هوادونو تستنیږي، غوړې خپل خلکو ته وایي چې د خپل ګټو لپاره مو زیاته مبارزه وکړه او اخر وتونیدو پر هغه څه جوړ جړی وکړي چې زموږ هدف وو. امانویل لیتس وایي که چیرې د کال تر پایه کوم توافق ته ونه رسیږي، په ځانګړي ډول به د اروپا په مرکز او ختیځ کې ګڼې اوږدمهالې پروژې له خنډ او ځنډ سره مخامخ سي. پوښتنه دا ده چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې څوک څه غواړي. د بودیجې پلاوین پر 2 برخو سره ویشل سوي. یوه ډله د پیوستون دوستان یادېږي، هغه هیوادونه پکې شامل دي چې غواړي د حق العضویت له کبله د بودیجې زیاتې پیسې ترلاسه کړي. دوی غواړي د لګښتونو اوسني کچه یې خوندي یا هم زیاته سي. بله ډله د شل لګښت پلاوین ګڼل کیږي چې د اروپایي ټولنې بودیجې ته زیاتې پیسې ورکوي. دوی د لګښتونو د کمیدو پلاویان دي. په دې ډله کې هم دریځونه بیلابیل دي. د سارې په توګه برېټانیا او سویډن غواړي له پیشنهاد سوي بودیجې 200 میلیارده یورو کم سي. جرمني کمپنی هم فکر کوي چې دا زیات اندازه پیسې دي. فرانسه هم د بودیجې د کمیدو پلوي کوي، خو غواړي د ګډې کرنیزې پالیسۍ پیسې کمې سي. د پیوستون د دوستانو هیوادونه لکه پولینډ، یونان او پرتګال د خپل اقتصاد د بیا احیا لپاره د فرانسې د نظر پلوي کوي او غواړي اوسنۍ بودیجه یې خوندي وي. په همدې اړه د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر خوزه مانویل باروسو:
The most important instrument we have at European level. ټول
مهمه وسیله چې د اروپا په کچه د پنګونې د ودې لپاره یې لرو بودیجه ده. اوس به وګورو آیا حکومتونه چې تل وایي وده ډیره مهمه ده، حاضر دي چې د پنګونې پر مهمو اوزارونو موافقه وکړي کنه. اوس دا پښتنه ولري چې تر دغو بحثونو وروسته به څه پیښ شي. زیات احتمال شته چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوم توافق ته ونه رسیږي، ځکه زیاتو هیوادونو ګواښ کړی که چیرې غوښتنو ته ځواب ونه ویل سي دغه پیشنهاد به ویټو یا رد کړي.
د اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې له راپور سره